بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په افغانستان کې د شارونو او کلیوالو شذو د ژوند ترمنز څه توپیر دی؟ په داسې حال کې چې طالبانو واک ته رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړلې دي او په غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار له بندیز وروسته د شذو اقتصادي وضعیت هم کړکېچن سوی دی. د کلیوالو شذو په ژوند کې څومره تغییر راغلی دی؟ طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې، کله شریعت یاد کړې، کله نصاب او کله هم د بودیجې کموالی. د دې تر څنګ کلتوري محدودیتونه هم یاد کړي دي. پر دې به هم خبرې کوو چې په لیرې پرتو سیمو کې ښځې څومره د خپل حق لپاره ژغ پورته کولای سي. د خبرو لپاره نن په نور بس د خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانی نظیفه حقپال، اوجی امیل او مرزیه حفیظی میلمنی دي. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی امیل او اغلی حفیظی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شرغ لاست وایم. او لومړی پوښتنه به اغلی امیل له تاسو څخه وکم، تاسو د هغو شذو سره چې په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، د دوی سره چې تاسو کار کوي، تاسو په نظر د دوی ژوند څومره تغیر کړی دی؟ آیا فکر کوي چې د دوی ژوند هغه سدی لکه د پخوا غوندې، او که فکر کوي چې ژوند یې منفي خواته تغیر کړی دی؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه اساس اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته چې تاسو په بس کې دي. خبره دلته ده چې په ټوله که وګورو دغه حاکم نظام د دوه کاله راهیسې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون نه دی راغلی. متاسفانه موږ ورو 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 دې خواته ځو، منفي خواته روان یو، او مثبت نظر نشته، خوشحالي نشته. او دا چې نجونې د مکتبونو نه منې شوې دي په اطرافي سیمو کې، په کلیوالو سیمو کې، په دې باندې هم ناوړه تاثیر کړی. په ښاري سیمو کې خو هغه د ګورې څه سویه ده، نو خلک خوشحاله نه دي. د دې کوم حالت چې اوس روان دی، ښه زړه نه لري، نه کلیوال او نه ښاري سیمې. او نجونو ته چې دغه محدودیتونه د کار له خاطر د تعلیم وجه په دې محدودیتونه وضع شوي دي، ټول خفه دي په دې. او ورځ تر بلې کوم دوی چې وعدې ورکولې په اول کې، خو ګرم ګرم هر چا چې په نړیواله کې کچه خپل اوازونه پورته کوو یا دوی نه څه پوښتنې کېده، هغوی ته همدا ویلې وعدې به یې ورکولې. او اوس هم بالاخره د خپل هغو بې اساس او بې بنیاد هغه چې نیتونه ورته نه لري، ډېر ستړي شوي دي او خلک هم پوښتنه نه کوي. اوازونه پورته کېږي په مختلف اوقاتو، په مختلف مناسبتونو، هم متاسفانه دغه اوازونه هم په دې باندې اوسي اغېزه نه لري. دوی هم خپل غوږونو کې مالوچ ایښی دی او وایي تاسو اوازونه پورته کوي او موږ به ډېر ساده شکل په ډېر سړه سینه به وایو چې د دوی حقونه تامین دي. ماشاءالله دنیا ګل ګلزار دی او خلک دی اندېښنې په دې اړه باندې نه لري. نو همدا وضعیت روان دی، نو خلک ویني. او واقعا دا ډېر دردونکی دی، ځکه تعلیم نه که څوک شاته پاتې کېږي، او بیا خصوصا هغه دغه ښځینه برخه دې دپاره بیا دغه مسیر بېرته خپلول ډېر ستونزمن دی، ناممکن دی. او د دوی سرنوشت بالاخره دوه کالو کې خو بیخي خراب شو. څوک چې یو ورځ د مکتب نه شاته پاتې کېږي، هغه وایي د یو هیواد پرمختګ شاته پاتې کېږي. اما اوس چې وینو د دوه کالو نه شاید چې ډېر هم ادامه پیدا کړي، دا خو بالاخره د دوی برخلیک سره یو لوی ملي خیانت وشو، یو ستر جفا وشو. او چې دا هېڅکله به هم د نه جبران کېدونکې یو عمل وشو. اول ځلې چې 15 کاله دوی کورونو پاتې شول، او دوی هره ورځ هر وخت به وعدې ورکولې شرایط آماده کوو، داسې پلانونه لرو او داسې کوو داسې، خو نه هغه د شرایطو جوګه دوی کېدای شي، نه هغه د امکانات برابرول شي. او بلاخره دا یو پلمه ده چې خلکو ته دوی همیشه دا وړاندیز لري او خپل ځان د ملامتۍ نه وباسي. خلک ډېر په تنګ راغلي واقعا.
مننه اغلی امیل. اغلی حفیظی ستاسو څخه هم مننه کوم چې وخت مو ایستی او شرغ لاستر تایم په دې خبرونه کې تاسو کې په دې مورید باندې یو څو خبرې وکړي. له هغه راهیسې چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی په افغانستان کې د کلیوالو شوتو ژوند څه ډول تغیر کړی دی ستاسو په نظر؟
له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، درنې میلمنې ته او ټولو درنو او بدون کوته. متاسفانه د کلیوالو ښځو ژوند په تیرو وختونو کې ډیر زیات بد و او همیشه وخت به دوی له پامه غورځېدلې وي. ځانګړې توجه نه د نړیوالو لخوا ورته شوې، نه د حکومتونو لخوا ورته شوې ده، او نه هم واقعا د خلکو لخوا یا هم د سیمه ییزو حکومتونو لخوا. همیشه توجه ټول فکر د دغو ښځو لپاره او چې هغوی به بیرون و هغوی له خپلو حقونو نه دفاع کولی سوی، هغوی مثلا په کار او روزګار وي، حتی په خپلو پښو باندې ولاړ وي. ډیری توجه همیشه په همدې موارد سوی و، کوم اساسي کارونه چې باید د یوې کلیوالې ښځې لپاره شوی وای هغه نه پخوا شوی و او نه هم تروسه شوی ده. چې دا وضعیت ورځ تر بلې بدتره کیږي. اوس تاسو د دې تصور وکړئ چې مثلا یوه با سوال خزه یا همی دوسی خزه چی اوگوی پا خلو پخو باندی براروی دی اوگوی پول جون لمن جلاله ده طالبان و ده حکومت پرا منستکی دو سره. بالاخره ده کلیوال خزه وضعیت بطنگوی زکر دقیق خزه وی چی پا خلو پخو براروی دوی او کاربار برابر کری و دوی او فرصتون برابر کری و ده کلیوال خزه کارونونه یا ده اوگوی تجربونه یو چه دیدوی لخوا استفاده که دره پا مختلف و متفاوت و برخو که. ولی بدبختانه لکل انا چه ده طالبان و حکومت جور شد با کزو باند محدودیتون زیاد شد، محدودیتون را منسته شد، دقه خیزی هم لپامه و غرزه دلی دقه خیز و کارونه هم سخته و سره لمشکلات و سره لبدبخته و سره مخامخ سول. دا یوازه دا اوست مثلا نده چه مثلا کلیوال خیزو تا توجه نکی یا خیزو تا چه فقپلو پخو و لالی ندی یا خیزو تا چه دول خپلو حقون دفاع کولی نسی. دا کلونو کلونو دا بس یا دا مسئله روانه و او تروس پوری چه یا اساسی ستونزه یا اساسی حلا رو ورته پیدا شوی نده. یا زینه علت هم دغه ده چه دیت اساسی کار لپخوانه نو شوی چه دغه ستونزه ده هر ورز پتری دو سره متاسفانه زیادیگی.
بله ډیره مننه اغلی حقپال، تاسو څخه هم مننه کوم چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون کوئ او شرغلاس درته وایم. تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم، تاسو په نظر ورسته له هغه چې د افغانستان حکومت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسېدل په افغانستان کې، تاسو په نظر د کلیوالو شوزو ژوند آیا تغیر شوی دی او څه ډول تغیر تاسو په نظر د دوی په ژوند کې راغلی دی؟ آیا تغیر منفی دی که هغه سپات دی د دوی ژوند لکه په خواچو؟
سلامونه مننه تاسو څخه او تاسو اوریدونکو ته زما سلام ورسیږي. زه فکر کوم چې د افغانستان وضعیت که تاسو وګورئ، آیا کلیوالو ته د کار زمینه مساعده ده؟ آیا دوی د سترسي لاسرسي عامه خدماتو ته، چې تعلیم نه نیولې تر صحي خدماتو ته، آیا دوی لاسرسی لري؟ آیا دوی د کار دپاره او د دوی هغه اجتماعي او اقتصادي وړتیا آیا جګ شوی دی؟ پس موږ ګورو چې وضعیت ځکه چې په افغانستان کې د اقتصادي له پلوه بحران سره مواجه ده، د حقوق بشري ناورین سره مواجه ده، نو طبیعي ده چې ټول افغانان څه په ښار کې دي او څه په کلیو بانډو کې دي دوی آسیب ویني او متضرر کیږي. بحث د دې وي چې آیا جنگ، هغه جنگ چې مثلا فرض مثال دکه عملیاتونه چې کېده، شبانه عملیاتونه چې کېده، که بحث د دې وي چې هغه جنگ نشته، نو جنگ په کلو دهات کې پخوا هم کچیرې عملیات د امریکایانو او یا د افغانستان د ځواکونو لخوا کېده. خو په مجموع کې په ډېرو دیهات کې هم جنگونه تر هغه حده پورې چې هغه ځایونو کې لکه کابل او نورو ښارونو کې چې انتحاریان کېدو هلته نه کېده. نو زه نه پوهېږم چې مثلا تاسو د دوی وضعیت له کوم اړخه غواړئ چې مثلا پوه شوي او یا مثلا بررسي کوي. بشري حقوق د دوی نقضیږي، ولې نه نقضیږي؟ ځکه چې یو څوک چې د سرسی په ټولو خدماتو ته ونه لري، د تعلیم د حقوق څخه محروم وي، او دوی تر هغه پورې خپل د حقوقو باندې دوی نه پوهېږي او د دوی څخه دفاع نشي کولی، تر هغه چې دوی د تعلیم په رڼا باندې دوی بشپړ آگاهي ونه لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طبیعي چې بشل کلونو کې یو فاصله و د خارونو او د کلیو باندېو ترمنځ، فاصله د پرمختګ په دې و چې یا څه خدمات نه رسېده، یا څه هم فساد و، او یا هم په دغه ډیرو ځایونو کې د مخالفینو چې اوس دوی په ځواک کې دي، مسله چې طالبان د دوی نفوذ ډیر وو او امکانات نه برابرېده چې دوی درسونه ترلاسه شي. د هغه مناطق کې چې دوی نفوذ درلود، موږ ګورو چې نه صرف دا چې نجونې مکتبونو ته نه تلل، بلکې ډیر اساسي خدمات هغه زیربناوي خرابېدل، د مکتب څخه نیولې تر پلو پلچکو کلینیکونو. نو د دوی بیل دغه امکانات چې هغه عامه امکانات دي که دوی ته میسر نشي، طبیعي ده چې د دوی حقوق نقضیږي او وضعیت ته چې اوس هم لکه پخوا نه صرف بد دی، بلکې بدتر دی.
مننه آغلی حقپال. اوژی جانې، تاسې د نظیفه جانې حقپال خبرې واورېدلې. دوی یادونه وکړه چې پخوا هم په دې خاطر باندې په لیرو پرتو سیمو کې د خلکو حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي نه ول، او هغوی داسې د پرمختګ مواقع نه درلودې په دې خاطر چې طالبان هغه وخت هم په دغو لیرو پرتو سیمو کې نفوذ درلود، او په یو نه بل ډول باندې دوی د زور څخه کار اخیست د خلکو پر خلاف چې خلک نو توانیدل چې د پرمختګ فرصتونه ترلاسه کړي. خو ستاسو خزمه پښتنه دغه د چې په خوا د شذو چارو وزارت وو، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وو، او شذو کولای سوای چې د دغو ادارو تورسي او هلته مراجعه وکړي د یو شکایت لپاره هدا اقل د خپل شکایت ثبت کړي. اوس هغه نست تاسو په نظر باندې دغه څومره لوی ضربه ده د کلیوالو سیمو شذو د لپاره هم چې هغه اوس هیڅ مرجع نست چې دوی ورسي او هلته شکایت ثبت کړي؟
مننه کوم. زه د مریا جانی حفیظی خبره او د نصیفه جانی خبرې ټول تاییدوم. واقعا هم دومره ستونزې دي، او که په خوا دوی ویل چې هغه حقوق بشر یا هغه ادارات چې په دې اکله د عدالت او د قضا او څارنوالۍ کارونه پر مخ وړل، او د ښځو دپاره د میرمن دپاره د یو امید او د هغه یو دروازه وه، د اقل یو ډاډ دپاره، یو مرکز و، یو ځای و. که څه هم هغه خلکو شکایت درلوده چې په شکلي ورو بنایي و، آرایشي ډول یو شی و چې اساسی ډول د چا مشکل به نه حل کېده، بلکې حقوق بشر مرکز د خشونت و اراده و یا هغه په هر صورت. اما او هغه موجود و، اوس چې نشته واقعا یو فاجعه ده. یعنی دومره بې عدالتي که روان دی، خو ته پوهېږي هغه ټولنه کې چې لیک لوست خصوصا کلیوالو سیمو کې چې کم وي، او هغه وخت چې دوی حاکم و، نا امن سیمې عموما کلیوالې سیمې وي، لرې پرتې سیمې وي، ولایت و چې هغلته دوی حاکم و، او د دوی هغه جنګونه و، هغه ساحه کې هغه مکاتب چې هغه وخت ویلې خیالي هغه مکاتب و چې وو په نوم، خو دوی چې جنګونه کوو هغه ځایونه یې نا امن کړي و. اغه کی مکتب نو اغه ځای کې نه د نجونو لپاره نه د الکان لپاره هغه سی با کیفیت، هغه سی چې باید مکتب وای کین استفاده کیده نو ستونز زیات وی او اوس هم چې خزی په هغه برخه کې اوسېږي په هغه سیمو کې زیاتره د تعلیم نه بی برخی دی مجبور دی احتیاج دی ظلم زور ور باندې کیږي حقونه تلف کیږي اته هغه کونه چې اسلام ورته ورکړی دی زمونږ هغه خلک چې د اسلام نه پوره مطالعه نه لري معلومات نه لري تو فکر وکړه چې میراث واضح حق دی د یو ښځې د پلار په هغه کې اما نه ورکوي ځکه دومره ناوړه دودونه حاکم دي که هغه میراث وي چې نو بیا په ژوند کې هغه پلار کور ته تللی نه شي اړیکه پرې کوي په ښه سترګه نه ګوري نور یې خپل نه ګڼي پالنه یې نه کوي نو دا هم یو درد دی د پخوانه او اوس خو هغه حق چې دوی غواړي نور خپل حقونه باید وپیژني بیچارهګان نه پیژني محروم دي هغوی باید مبارزه وکړي چې مونږ د انسان په صفت څوک وپیژني فقط هغه نه د په جبر په ظلم زور هغه د کور هغه څه دردونه او کړاوونه او هغه تکلیفونه چې دي هغه ورباندې تحمیل کیږي اولاد راوړي پالنه کوي په کور کې هغه نه د دې هغه لري چې خپل شکایت وکړي چې زه مریضه یم یا هغه روغتیایي مراکز ته په لاسرسی ولري او خپل هغه مناسب خواړه ورته نه رسیږي هغه غږ پورته کولی نه شي چې زه دا شی غواړم حتی خپل د انتخاب حق نه لري هغه خپل کور کې چې څه غواړي هغه خواهش حق نه لري ځکه هغه بیچاره همدې دپاره دی چې هر ظلم کېږي دا باید خپل آواز پورته نه کړي نو داسې ظلمونه داسې تکلیفونه چې بیا اقتصادي تکلیفونه وي اقتصاد او فقر او بیچارهګي او بیکاري دا ټول هغه تکلیفونه دي چې بیا په ښځو باندې په کورنۍ باندې په مور باندې په هغه باندې ډېر تکلیف راځي ځکه هغه د ټولو تکلیفونو د ټولو دردونو هغه اصل ځای مرکز یا هغه میرمنه ده چې هغه بیا د ټولو باسي جبر او فشار په هغه باندې تر ټولو زیات وي او نو فقر خو د ټولو مصیبتونو مور ده او اوس بیا په دې فقر کې تاوتریخوالی په کورنیو کې په ټولنه کې په هغه کې بې حده زیات وي د دې تکلیف چې بیا یو مرجم نه وي چې عادلانه پریکړه وکړي هغه جرګې چې په اطرافو کې اوس دي هغه اصول چې پخوا د جرګو وو هغه اوس نه مراتیږي اوس هر څه شخصی شوی دی هر څه خیالي هر څه چې څوک د عدالت پریکړه کوي او کنه کوي مجبور دی په تحملي شکل ور باندې قبلی چې دا هم یو ظلم دی او میرمنو د پاره چې هیڅ لاسرسی نه لري داسې مرکزونو د پاره دا ډیره سخته ده واقعا دا یو لوی ظلم دی نو ډیر ستونزې راولاړې دي زه هم یو څو وخته هم جنوب ته تللی وم هم مشرقي خواته یعنی ډېر دردونکي دي داسې حالتونه داسې چې هم د تعلیم نه پاتې دي بیا هغه سیمې چې یو څه تعلیم دپاره ځای مناسب وو اوس چې لږ امن دی ډېر هغوی علاقمند دي چې جینکۍ هم مکتب ته لاړ شي هغوی پوهېږي د مکتب او د تعلیم او د علم پوهې د هنر په مزایا باندې اوس پوه شوي دي اوس حداقل دوی رسنیو سره ډېر اړیکې لري او دغه امکانات او دغه هغه ورته شته دي دوی ته لاسرسی لري دوی پوهېږي چې علم پوهه د دواړو دپاره ضروري ده او څوک چې علم کوي او کار کوي بیا کلیوالې سیمې کې د ښځې چې بیا په کار ګمارل کېږي هغوی ته ډېر شوق راځي هغوی ته ډېر د هغوی خوښېږي چې دغه اولاد هم تعلیم ولري دغسې کار وکړي په ټولنه کې نو خبره دلته ده چې هغه مراکز چې اوس نشته دا واقعا د ده تشه احساسېږي
بلې ډېره مننه مرزی جان ستاسو څخه به د اوژی جان د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم دوی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه په یو ځای کې دوی ویل چې داسې ښځې ستا په لیرو پرتو سیمو کې چې د خپل حق څخه نه دي خبرې اوسنی وضعیت چې پر ټولو باندې یو رقم دی په ټوله هیواد کې تشپژم ټولګي پور تنجونی حق نه لري چې وښوونځي ته ولاړ شي. په ډیری مواردو کې ښځې د خپل کار ته د تګ اجازه نه لري، حق ځنې اخیستل سوی دی. ستاسو په نظر باندې دا څومره خطرناک کېدای شي چې همدا حالت عادي حساب سي او ښځې له خپل حقونو څخه لاس پر سر سي، ځکه چې دوی فکر وکړي چې دا کوم وضعیت چې پر دوی باندې راغلی دی همدا عادي حالت دی.
بدبختانه دا وضعیت خو د افغانستان په ښځو منل سوی ده چې دا د هغوی لپاره یو عادي حالت ده. کله چې کلیو ته ځو او کلیو ته ورتللو د ښځو ژوند مو کتلو، د هغوی مثلا هیلې آرزو داسې یو څه به ورته موږ خپله به تعجب کولو چې دوی په څه رقم یو حالت کې ساتل سوي دي چې مثلا د دوی ډېره هیله دغه ده چې 15 چرګان مثلا وساتي. دا د یوې کلیوالې ښځې ډېره لویه آرزو به وه، یا دا چې مثلا شپه ورځ به یې په همدغه باندې تېرېدل چې درې وخته ډوډۍ تیاره کړه، ته فقط ماشومان پیدا کړه. دغه د دوی ورځنی ژوند وه. ما کلیو کې داسې ښځې هم ولیدلې چې هغوی حتی په دې خبر نه ول چې مثلا د ښځې حق یعنی څه، یعنی په افغانستان کې رئیس جمهور څوک ده، د ښځو لپاره څه کارونه شوي دي، څه کارونه کېږي او څه کارونه باید وشي. دا هغه موارد و چې اصلا ښځې کلیوالې ښځې ورباندې خبرې هم نه وي. ما مخکې خبرو کې هم یادونه وکړه چې کاغذ حکومت و، که د نړیوالو و، که د خپلو ښځو و، فقط توجه هغو ښځو ته کېدله چې هغوی مثلا لوستې وي، هغوی به یو کاروبار درلوده، هغوی ته به لا زمینې برابرېدلې یا هم د پرمختګونو. دا ښه خبره وه، ولې تر ټولو بده خبره وه چې د دغه شمېر ښځینه و تعداد ډېر زیات کم و، او دا په فیصدي کې حتی حسابېدله نه چې موږ وایو چې د افغانستان د ښځې حق د ورکړل سي یا مثلا د هغوی ستونزو ته د رسیدګي وشي یا هم حداقل د راتلونکي لپاره کار وشي. اوس فرض مثال که یو اساسي او بنیادي کار ورته شوی وای، نن ورځ به موږ او تاسو د دې شاهد نه و چې مثلا یوه کلیواله ښځه دې په دومره بد وضعیت کې ژوند وکړي یا هم دومره د خپل ځانه ناخبره وي. یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت نه پوهېږي چې یوه ورځ د دوی په نوم ځانګړې شوې ده. یوه کلیواله ښځه هیڅ وخت په دې باندې نه پوهېږي چې دا حق لري خپله تصمیم ونیسي چې څومره ماشومان باید پیدا کړي، یا مثلا دغه ښځې اصلا په دې باندې خبره نه دي چې دوی کچېرې له کورنۍ ستونزو سره مخامخ کېږي د چا دروازه وټکوي، له کومو لارو نه خپل مشکلات حل کړي. دا هغه موارد دي چې په یو ځل نه کېدل. دا کار باید په تیرو شلو کلونو کې، په دیرشو کلونو کې شوی وای، له ډېر پخوانه شوی وای، د دې بنیاد اساس باید ایښودل شوی وای، دې باید دوام کړی وای تر اوسه پورې لکه نورو اداراتو غوندې. نن ورځ موږ او تاسو د دې شاهد یو، سره له دې چې ټول نظام بدل شو، ولې د یو څو وزارتونو پرته نور ټول وزارتونه خپل کارونه مخکې بیایي، خپلې چارې مخته وړي، هماغه ژوند در چې روان ده، هماغه نظام ده چې هغه ده، فقط کسان بدل شوي دي، نور کسان راغلي دي، هغوی په ځای ناست دي. خبرې کوم ځای کې ده همدا ده چې دغه اساس ایښودل شوی و، دغه بنیاد جوړ ولې یو ځای نه جوړ و چې دوی بالاخره ادامه ورته ورکړ. ولی ښځې همیشه له دغه بدبختۍ سره مخامخ شوي دي چې هر نظام بدل شوی ده، د ښځو په مورد کې یو داسې تصمیم نیول شوی ده چې د هغوی مکمل ژوند باید له منځه لاړ شي. دوه کاله کېږي چې د افغانستان ښځې، د افغانستان نجونې ښوونځیو ته تللی نه سي. دغه دوه کلونه جبران کول دومره اسانه خبره نه ده، ممکن د ډېرو خلکو په نظر ډېر کم وخت راسي، ولی د تعلیم لپاره، د ښځو د حق لپاره، د ښځو د پرمختګونو لپاره یوه ورځ، نیمه ورځ هم مهم مدا. دوه کاله بیخی ډیر زیات وخت ده. بیا هم یادونه دی همدې کوم چې متاسفانه دلته د ښځو لپاره بنیاد ډیر غلط ایښودل سوی و، په ډیره خرابه استفاده وسوله، د ښځو په نوم پروژه اخیستل کېده، د ښځو له نوم نه استفاده کېدله، ولې نن ورځ تر ټولو لویه بدبختي د ښځو پر سر ده. د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، ښځه له پامه غورځول کېږي او ټول فشار په ښځې باندې وي.
مننه مرزیه جانی. نظیفه جانی حقپال، ستاسو څخه پوښتنه کوم. مرزیه جانی د خپلو خبرو په جریان کې یادونه وکړه چې د دوی په وینا د ښځو لپاره د کار اساس ناسم و، او که سم کار ورته سوی وای شایي د افغانستان د پلیرو پرتو سیمو کې هم د ښځو لپاره اساس سم شودل سوی وای چې اوس به هغه دوام کړی وای. خو که دې ته هم وګورو چې اغلی امیل هم د خپلو خبرو په جریان کې بیا وویل چې ځینې ښځو امید پیدا کړی و د راتلونکي لپاره، په خو شای کلیوالو شوزو دا هله درلوده چې هدا اقل لونی به درس وای او مکتب ته ولاړ سي اوس چې هغه امید هم نوي ستاس په نظر د کلیوالو شوزو لپاره دا ډول چې د راتلونکو د خپل راتلونکو د نسل د لپاره هم هغه هله لاس اور کړی وي شای دغه څومره د دوی د لپاره د رواني ستونزو په برخه کې تاسو د اندیشنې وړ غنی
مننه ډیر مهم خبري او موضوعات باندې خويندې اشاره وکړل زه فکر کوم چې دا ډیر ژور تشويش ورده چې په دغه وضعیت کې مونږ اوسنی په حالت کې مونږ ټول خزي او خصوصا هغه خزي چې دوی خپل ډیر محروم وي او حتی دوی اوس یو راتلونکي هم خپل نجونو ته نشي کولی چې وګوري ځکه چې په حدا قلق ده ګوري چې نه صرف دا چې امکانات نشته د درس و تعلیم لپاره بلکې مستقیما یو حاکم نظام په سیستماتیک ډول او د دوی د ایدیولوژي په اساس د اخیزه د دوی د اساسي حقوق څخه نه صرف دا چې محروموي بلکې حتی د یو برابر انسان په حیث نه بولي او دوی ته مشخصا د فرهنګ په نوم د دین په نوم دغه ابزارونه دي چې دوی په لاس کې دي او د دې څخه استفاده کوي او د ښځو نه صرف د کور او د ماشومانو د پالنې لپاره صرف کار اخیستل کېږي او د دوی نه هغه د د دوی د هغه ایجنسی یا د غوی ته د خپل د عمل چې د دوی په لاس کې وسی هغه توانایي وړتیاي ورڅخه اخیستل شوی دی او د دې لپاره زه کلیوال ښځې هیڅکله برم نه بولم په دغه مختلف تاریخي دورو کې که تاسو وګورئ مثلا یو خور اشاره وکړل چې دوی آگاهي نه لري یا دوی فکر کوي چې همدا نورمال حالت ده ما د کلیوال ښځو سره ناسته ما په د کونړ نه نیولې تر ننګرهار او تر وردګو لوګر او په خصوص د خپل د کورنۍ او د خپل خپلوان څخه مې اورېدلې دي چې باوجود د دوی چې دوی په غاټیر محافظه کار او سنتي ټولنې کې ژوند کوي او یا کول دوی هم د نورو په لیدلو او هم د مطبوعاتو او یا هم حداقل دوی که د تعلیم د تداوی لپاره پاکستان ته دوی تللی دي لیدلی دي چې یو ښځه ډاکټره ده یو ښځه معلمه ده یو ښځه ورتیا لري یو ښځه حتی کولای شي چې مثلا طیاره او هغه والدوی نو دا شیان چې دوی اوري لیدلی دي دوی دې زیات غواړي چې ولې موږ نشو کولای علاقه من دی لري دوی غواړي چې دوی هم دا توان ولري او د سره کاملا هم نظریه ما چې بنیادی اساسي کارونه چې باید شوی وای ندی شوی او د دلایل ډیر زیات دي د اجتماعي موانع نه نیولې تر د جنگ او نور مسایل چې کوم د تلويخ په ځواک کالو کې افغانستان کې موږ ګورو چې متاسفانه افغانان ورسره لاس وګریوان دي نو په دې اساس نو کلیوال خزي دوی هم ورتیا لري هم ثقافت لري او هم غواړي چې دوی خپل ژوند ته خپل ټولنې ژوند ته تغیر ورکړي ځکه چې اوس که تاسو وګورئ مثلا اویا فیصد یا اوس شاید ډېر وي اتیا فیصد خلک په کلو باندو کې ژوند کوي د افغانستان د نفوس نه او اکثر فقر سره مخامخ دي او د دوی د فقر یو باعث هم دا ده چې دوی هغه بشري منابع چې شته مثلا کلیوالي ښځې مختلف ورتیا ولري د دوی بهترین سنوي د سکه ورتیا ودلودل د دوی د پنابوي څخه استفاده نه ده شوی دوی کولای شو چې په مختلفو ډولونو د نرسانو نه نیولې تر ډاکټرانو نور برخونو کې به کولای شو چې مسلکی اموزش لیدلای وای کار کړای وای او خپل د ټولنې خپل د کور راتلونکي کولای شو چې بدل کړي خو موانع وو
موانی و نرسید دویتا دمان موانی باعث و چل تغییرات و نرسید دویتا او پده اساس اتا ساس سوال تزواب که چه دوی افسردگی و پریشانی و نو شایم سر مخام خوی اصلا تاسوه گوری پا کلو باندو که دیگه پریشانی و استراب اتا تعریف نشتا دوی که یو توک مواجه که بدیس یو حالات که مختلف تبیزونو سر مخام خوی او کچیری یو انسان د خپل ژوند لپاره هغه لیرلود ونه لري او په یو نامعلومه وضعیت کې ژوند وکړي او خصوصا دا فکر وکړي چې نور د دې توانایي د دې په لاس کې نشته دا د دې وړتیا نه لري چې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي د خپل هر انسان کاغه په کلو کې اوسې په بندو کې اوسې افغان اوسې کافر اوسی د سایکولوژي د لحاظه په د انسان پر روان باندې پر روح باندې منفي تاثیر کوي او طبیعت چې دا د پی وسره مخ دی خو پس څنګه تشخیص وشي څنګه تداوی وشي موږ تاسو چې په غرب کې ژوند کوو موږ ګورو چې په څومره دلته مناسب او په جزئیات باندې پروګرامونه دي په هغه حالت کې چې یو څوک استراب سره او پریشانی سره او روانی مشکلات سره مخامخ کیږي نو دا ستونزې ډېر ژورې ډېر مهمې دي چې باید ډېر خوشحاله یم چې حداقل د دې زمینه مفایده ده چې په دې مسایلو باندې غږېږو او خدای دې وکړي چې زموږ غږ هغه ښځو ته ورسیږي او زما پیغام به دوی ته دا وي چې دوی وړتیا ډېر لري دوی هغه وړوکې شرایط که چېرته دوی ته برابرېږي د دوی څخه استفاده وکړي او د خپل د ظرفیت د لوړولو لپاره کوشش وکړي او بیا هم اگر چې وضعیت ډېر تیاره دی د تیارو سره مخامخ استو خو بیا هم د افغانستان تاریخ او سیاست دا ښودلې ده چې تغییرات او زر راځي او دوی ناهیلي نه شي
ډېره مننه بلې اغلی نظیفه حقپال ستاسو خبره چې ستاسو خبره به تر کلیوالو ښځو پورې رسیږي موږ هم په همدې هیله باندې دغه خبرونه لرو او زموږ په نظر باندې د کلیو او باندو خلک تر ډېره پورې رادیو اوري او له همدې کبله موږ دغه هیله لرو چې دا زموږ ژغ تر دوی پورې رسیږي او دوی له دغه بحثونو څخه د دوی په دغه بحثونو کې د برخه اخیستلو موقع هم لري فرصت ستا چې اوریدونکو له موږ سره تماس ونیسي د واتس اپ لاري اوریدونکو تاسو کولای سي چې خپل پیغامونه موږ ته پریږدي او شدي هم کولای سي که دوی نه غواړي چې خپل نوم خپور کړي تاسو په خپل ژغ باندې یا په لیکلي بڼه باندې خپل پیغام موږ ته پریښودلای سي زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221124 پر دغه شمیره باندې تاسو خپل تبصری او نظرونه له موږ سره شریکولای سي او موږ به د خپل بیلابیلو خبرونو په جریان کې تاسو ژغونه او پیغامونه خبرو او که تاسو غواړئ چې تاسو نوم خبر نسی هغه هم اور سره اضافه کولای سي او موږ به دغه کار وکړو چې تاسو نوم خبر نسی او ژیجان تاسو څخه بل پښتنه کوم تاسو په نظر په دې ورستو کې چې چنجونی نور شونځي تنسی تلای ترج برجم ټولګي پورته د کوچنی عمر د ودونو خطر څومره زیات شوی دی آیا تاسو دا سې چنجونی لیدل دي چې په دې ورستو کې په کوچنی عمر کې واده شوی وي
مننه کوم ولینا افغان خزه خو د تاریخ مظلومه ده په نورو په د تاریخ په اوږدو کې د ښکار شوی دی او اوس چې د تعلیم نشاته پاتې دی باور وکړه د ډېر کورنیو شاید هم چې اته هم دغه جلکې چې لک عمر زیاتېږي او سنن یو څه بلوغ ته رسیږي نو دې په زوره به د دې چاته پوښتنه وکړي د دې نظر غواړي چې هغه مقابل کس سره دا د روح تړون لري ژوند کولی شي هغه وګوري اته کار شوی دی او په ډېر قهرجن شکل هغه سره برخورد کیږي د دې ژوند ته اصلا توجه نه کوي چې دا خو غواړي یو چا سره ژوند وکړي عمر به ته د اقل هغه وګوري په اسلام کې خو دا روا ده چې باید یو بل سره وګوري، اما داسې شوي دي چې بې له دې چې د دې هغه نظر وغواړي ورکړ شوي دي، او که څو کاله یو دوه کاله نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم هغوی هغه ارمانونه هغه هیلې چې د دوی په زړونو کې دي چې زه به کوم تحصیل چې کوم دا دولسم به خلاصوم، بیا به پوهنتون وایم، بیا به یو رشته کې اختصاصي علم پوهه ترلاسه کوم، بیا به وطن ته کار کوم، دا کوم، دا ټول تینه دا ټول برباد شو. دا هیلې یعنی اکثره ډېر ناهیلې دي او ډېر یو نامعلوم لوري ته فکر کوي چې موږ روان یو او بالاخره به څه کېږي. بې انګیزه شوي دي، خپه شوي دي، ډېر زیات رواني تکلیفونو ته دوی اخته شوي دي، ژور خفګان نیولي دي، باور وکړه کورنۍ ورسره په تکلیف دي، خپله په تکلیف دي، خپل ځان سره، او همیشه ژاړي دوی. ډېر ستونزمن ده، ډېر سخته ده. واقعا افغان ښځه خو د تاریخ په اوږدو کې په عمدي شکل دوی ډېر شاته ساتل شوي دي، او هغه چې یو څه زمینه مساعد شو او دا یو رواج شو، دا یو فرهنګ شو چې باید علم زده کړي او ضرور ده، او په ښېګڼو باندې پوه شول چې تعلیم یافته ښځه شپږ نسله باسواده کېږي، یو قبیله باسواده کېږي، که یو نارینه باسواده یو خپله باسواده شي. اما یو ښځه همداسې دا څېړنه شوې ده او دا جوته شوي ده چې شپږ نسله نور به دا باسواده کړي. دا څومره ښه و چې دوی په ټولنیزو چارو کې به د کار جوګه کې د یو وطن د پرمختګ دپاره دوی کار کوه، او لکه نارینه غوندې دوی استعدادونه لري که زمینه ورته مساعده شي، دوی د پام وړ لاسته راوړنه درلوده او لري. همدا اوس هم دوی ډېر ښه ښایسته استعدادونه لري، که چیرې ورته زمینه مساعده شي دوی هر چیرې ځان رسولی شي. اما متاسفانه چې دومره په دې حساس وخت کې او په دې عصر زمانو کې چې دنیا چیرته ځي، موږ به د داسې یو حالت راغی چې دا هېڅکله نه جبران کېږي. دا ډېر دردونکی دی، دا فامیلونه هم دردوي، دا هغه کس چې خپله په دې باندې تحمل شوی، د دې زړه چې هر لحظه چې وي دا خو دی، خو کورنۍ هم ځان سره تکلیف کوي، دا ټول ټولنه خفه کېږي. خو په دې واقعا ټول خفه یو، او الله دې رحم وکړي. دا چې تر کومه پورې دوام کوي، هره ورځ چې دوام کوي، زه فکر کوم چې افغانستان دا نیمایي نه زیات برخه چې د علم پوهې نه دی، اگر یو دی توقع لري چې معلم د ښځو دپاره باید ښځه وي، ډاکټر باید ښځه وي، نو چې ته ما مکتب ته نه پرېږدي، زه به څنګه ډاکټره شم، زه به څنګه معلمه شم؟ د دې فکر دوی سره نشته. دوی دا نه وایي چې دغه فاصله چې راغی بیا په یو مقطعي زمانې راتلونکي کې دومره تشه راځي، بیا هغه وخت معلومیږي چې لوی جفا شوي ده په دې وخت کې د میرمنو سره، چې یو میرمنه به نه وي چې چا ته بیا درس ورکړي، او یو ډاکټره به نه وي چې هماغه اثر کې د هغې کمښت د هغې تشه به ډېر زیات احساس شي.
مننه غلی امیل مرزی جان. تاسو د وژی جان دغه ورستی خبري هم واوریدلې، مخکې هم په شارونو کې کو ګورو هدي قلبیا هم شدینه ډاکټران استا، خو کله چې لکه وژی جان هم یادونه ورته وکړه چې شدینه فارغان نوي او نوي ډاکټران فارغ نسی، په داسې حال کې یو تشره مستکیږي په شارونو کې بیا هم هدي اقل ځنی شدینه ډاکټران وي. دغه ستونزه که دوام وکړي چې نجونې و شونځي ته ولاړې نسی، د لیرو پرتو سیمو ښځو ته څومره زیان اوړي د ښار د ښځو پرتله؟ په دغه چې د ښار ښځې خو بیا و کلي ته نه ځي چې هلته د ښځو ته خدمات راکړي، باید د کلي ښځې په خپله ډاکټرانې ولري چې هغوی وګوري.
بالکل یو خو همیشه باید انتقاداتو تیر سو زینو مثبت موارد ته همیشه راوسی پنده تیر شلو کلونو کې څومره زده کړې چې شوي وي لغنه په ښه توګه استفاده هم کېدله ځکه تر ډېرو ځایونو پورې ښځینه ډاکترانې رسېدلې یا هم کلیوالو ښځو ورته مراجعه کوله او کراکرا دا په یو عادي ژوند بدلېده ځکه په تېرو وختونو کې اصلا ډاکټر ته تګ د ښځې ضرورت نه بللو او هر هغه څه چې ورباندې کېدل هر څومره تکلیف چې په هغه تېرېده په کور کې باید درملنه شوې وای ولې په دغه وروستیو مثلا شپږو اوو کلونو کې تر ډېرو ځایونو پورې دا چاره حل شوې وه او مخصوصا په لرو سیمو کې چې ښوونځي فعال وو نجونې چې ښوونځیو ته ورتلې لږ څه امیدواري ورته پیدا شوې وه دا خو واضح خبره ده چې که چېرې ښوونځي بند وساتل سي نور موږ له ښوونځیو نه فارغین ونه لرو خامخا دا ستونزې ډېرېږي خامخا بیا هم همغې دورې ته راګرځو چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه به خدای ناخواسته نوره هم زیاته شي بیا به د پخوا په شان ګرځي دغه ستونزه تر ډېرې اندازې پورې حل سوې وه د مور د ماشوم د مړینې کچه ډېره راټیټه سوې وه خلکو توجه دې ته کوله چې حداقل هغه زیانونه چې یوې ښځې ته د بارداری وخت کې رامنځته کېږي یا مثلا د هغه د ولادت وخت کې رامنځته کېږي دغه مسایل و یا آگاهي دهي د صحت وزارت لخوا یا شمیر نور مسئول ادارو لخوا دا که دل در رادیوگان لخوا مثلا در تلویزیونون لخوا کم کس چه رادیو تا لاس رسای در رود پاسان ای که اولایشو چه دغه تبلیغات یا دغه هم آمه پو هوای واوری یا زینی دوسی رضاکار دلیوی چه اوگوی کور بکور و کلی بکلی ده تعلیم در ارزش پر خبری که اولی یا مثلا ده خز و ده حقوق پر ده خلق و ده کرون و ترشاور کلل او دغه موارد ور ترسول اوس مهال چې ښوونځي بندي پوهنتونونه بندي پر ښځو باندې محدودیتونه زیات دي که دا همداسې جاري وساتل شي او دې ته جدي توجه ونیسي رسیدګي ورته ونیسي موږ یو ځل بیا هم هغه تېرو وختونو ته ځو متاسفانه د دې شاهدان به یو چې یو ځل بیا به ښځې له ډېرو سختو شرایطو سره مخامخ کېږي او موږ به بیا هم د همدې شاهدان یو چې یو مور څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي یو ماشوم څومره په اسانۍ سره له لاسه ځي او له څه ډول ناروغۍ او ستونزو سره خلق مخامخ کیږي.
بله مننه آغلی حقپال استاس څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې په خو که څه هم په لیرو پرتو سیمو کې خلکو ته دغه فرصت کم برابر و چې دوی خپل شونځي ولولي خو بیا هم موږ ولیدل چې د طالبانو د راتګ په لومړیو څو میاشتو کې په لیرو پرتو سیمو کې هم خلک لکه په کندهار او اروزګان او هلمند ولایتونو کې راووتل د خپل انجونو لپاره د شونځیو غشتنه وکړه په دغه کسانو کې چې د انجونو د زده کړو د فعالان و یو متیولاوی ساو چې اوس د طالبانو په زندان کې شپې ورځې تیروي ستاسو په نظر دغه روحیه څومره اوس خلکو بایللې ده چې دوی باید د خپل انجونو لپاره د زده کړو حق وغواړي
مننه زه فکر کوم چې هر څومره چې رژیم سخت عمل کوي او هغه کسان باندې چې دوی خپل غږ پورته کړی دی او دوی چکوي او سرکوبوي هماغه عمره ویره د خلکو په منځ کې پیدا کیږي متاسفانه او دا طبیعي حالت ده خو خلک باید صدی باندې پوشی چې د خلکو زور د خدای زور ده او طالبانو هم د خلکو د زور نه داریږي تاسو اوري د بعض خلکو نه چې په بعض مناطقو کې لکه په مزار کې یا په بعض شمالي ولایتونو کې تر یو حد پورې بعض ښوونځي د لیسې تر حده او بعض پانتونونه اتا خیزی کولی شي چې یا نجونه زی پکتا پانتونونه ده نو معلومیږي چې په دغه سیمو کې کله چې دا خلک دا غوښتنه کړې ده په دغه سیمو کې طالبان هم پویدل چې د خلکو خبرګون سره مخامخ کیږي او د خلکو د همکارۍ نه پرتله دوی نشي کولای چې هلته کار وکړي. او نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید خلک دا روحیه د لاسه ورنه کړي که ورکړم دی په دې چې که دوی غږ پورته کړي، که دوی په مختلفو اشکالو ډولونو باندې لکه موږ ګورو چې مختلف میکانیزمونه او سیستمونه شته په هرې ټولنې کې، ځکه چې افغانستان هم ډېر یو غیر متجانس ټولنه ده. مثلا جرګې په بعض ځایونو کې ډېر کاري ورکړی دی چې سپینګیري راځي او تقاضاوې د هغوی نه کوي، د خصوصا د طالبانو نه. په داسې یو حالت کې چې موږ استو دا څوک په دې وخت کې د زور د ټوپک نه کار هم نشي اخیستلی چې دوی مخالفت وکړي، خو خپل هغه سوله ییز مخالفتونه او هغه لارې باید خلک پیدا کړي تر هغه چې یا خصوصي ښوونځي یا خصوصي کورسونه یا لکه د مزار شمال ولایتونو مثال مې چې ورکړله، یا د دوی غوندې دوی باید لاره پیدا کړي چې نجونو ته د تعلیم فرصت برابر شي او د دوی وخت ضایع نه شي، ځکه چې یو هفته یو میاشت او یا یو کال د تعلیم نه لرې ساتل او دا یو جبران نه کېدونکی ضرر ده. په دې چې تاسو فکر وکړئ یو جلی کله دیالاس کلانه ده سوالاس کلانه ده، نه دا چې یو کال دی دوه کال چې د تعلیم نه دوی لرې دي، دوی باندې هغه رواني فشار ده، بلکې اجتماعي فشار هم زیاتېږي، ځکه چې دوی هغه د اجباري ودونو زیر سن ودونو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس باید مختلف ډولونه باندې کوشش وشي چې نجونې تشویق شي چې حداقل که هیڅ نوي آنلاین کورسونه، آنلاین درسونه، مختلف پلتفرمونه شته چې افغانان هم چې کله په بهر کې دوی په دې پروګرامونو باندې کار کوي چې څرنګه د انټرنیټ له لارې پروګرامونه افغانانو ته میسر کی. مثلا تاسو د بی بی سي هغه پښتو پروګرام د درس وګورئ، پښتو ده که دری ده، خو په دواړو ژبو ده فکر کوم. او زه هیله مند یم چې لکه د ستاسو راډیو او د سنور پروګرامونه چې حداقل لاسرسی هغه سیمو ته لري آموزشي پروګرامونه ورته جوړ کړي. نو متاسفانه حالت بحرانی او دا وضعیت ته باید خلک
مننه ډیره اغلی حقپال. تاسې یادونه وکړه د درسي موادو چې خلکو ته ورسیږي. ازادي رادیو هم د درسي ساعت په نوم باندې یو خپرونه لري چې دغه خپرونې یو کال کیږي چې پیل شوې ده، او کوچنیانو ته د رادیو لاري د درس ویل کیږي، او د افغانستان د جمهوری نظام د نصاب د روی څخه دغه درس ورته ویل کیږي. او دا خپرونه د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري باندې جوړیږي او خلکو ته خپریږي. اوریدونکو د ازادي رادیو د نور بس د خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. ل خپل درې سرو میلمنو اغلی اوجی امیل، اغلی مرزی حفیظی او اغلی نظیفه حقپال څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او د کلیوالو شذو د ژوند پر ستونزو باندې خبرې وکړې. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
عربو مکسنم سوائی سوائی تا تا پا غشکی غنچپم سوائی سوائی ریبارکو مکسنم سوائی سوائی تا تا پا غشکی غنچپم سوائی 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 ساس کی زیرو بام سوائی سوائی تا تا پا غش کی غنچا پام سوائی سوائی ریبار پومی کسنم سوائی سوائی تا تا پا غش کی غنچا پام سوائی سوائی
دال او تال دا نوی تفریحی خبرونه ل آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420 221 2040